Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره پیل شوې. نن جمعه ده، د زمري اسد 28 د جولای 12. خبری مجله په خبرونو پیلوو. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د طالبانو د یو پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی د وژلو مسؤلیت ومانه. حقانی پرون د کابل په ششترک سیمه کې په خپل مدرسه کې په انتحاري برید کې ووژل سو. د طالبانو د کابل د امنیه قمانداني ویان خالد زدرن په یو ټویټ کې ویلي چې په دې انتحاري برید کې د رحیم الله حقانی تر څنګ د نوموړي ورور او درې طالب زده کوونکي وژل سوي. څلور طالب چارواکو روچرت خبري ژانس ته ویلي چې انتحاري حمله کوونکی په پښه ګوډ وو او چاودیدونکي مواد یې په مصنوعي پلاستیکي پښه کې ځای پر ځای کړي وو. رحیم الله حقانی چې د سلفي او پنجپیریانو له عقایدو سره د ژور اختلاف په لرلو مشهور وو، دوه ځلې پخوا له حملو روغ وتلی وو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بېثارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدیده اړتیا لري. یوناما پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په تېر یوه کال کې د ملګرو ملتونو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشري مرستې کړې او د جون میاشتې تر پای پورې شاوخوا 30 میلیون اړو کسانو ته مرسته رسولې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 900 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، سیلونو او تالندې وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو 4 ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له اټکل سره سم د ورښت اندازه به د 100 او 400 میلی مترو ترمنځ وي. په وروستیو 2 میاشتو کې د سختو ورښتونو له کبله سلګونه افغانانو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. آیرلند د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په 2 شل اوره سیالۍ کې هم ماتې ورکړه. پرون د افغانستان ملي لوبډلې په 4 ګټله، خو په بیټنګ کې تکړه توپ ویشتونکي یو په بل پسې ژر وسوځېدل. دوی په 20 اورونو کې ټول ټال 122 منډې وکړې چې ټیټ هدف و، خو آیرلندي لوبغاړو دا هدف په اسانۍ سره پوره کړ. ایم آی کیپ ټاون لوبډلې اعلان وکړ چې د جنوبي افریقا د کرکټ د 20 اوره غوره لیګ سیالیو لپاره د افغانستان له نامتو لوبغاړي راشد خان سره قرارداد لاسلیک کړ. د آی ایس پی این کرک انفو ویبپاڼې د راپور له مخې له راشد خان او څلورو نورو لوبغاړو سره یې مخکې تر دې قراردادونه لاسلیک کړل چې د لوبغاړو په اړه بولۍ پیل سي. د جنوبي افریقا د غوره لیګ د مقرراتو له مخې هر لوبډله د لوبغاړو په اړه د بولیو تر پیلېدو وړاندې له 3 بهرنیو او 2 کورنیو لوبغاړو سره قرارداد کولی سي. ایم آی کیپ ټاون لومړنی ټیم ده چې د خپلو 5 لوبغاړو نومونه اعلانوي. د جنوبي افریقا د کرکټ غوره لیګ د 2023 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال تر 900 کلونو کشر لوبډله نن جمعه په خپله 4مه سیالۍ کې د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د مازدیګر پر 5:30 بجو پیلېږي. په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر 900 کلونو د کشرو لوبډلو په روانو سیالیو کې افغانستان تر اوسه 3 مسابقې کړې او ټول یې بایللې دي. د لیتوانیا پارلمان پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې حکومت د تروریزم ملاتړ غني او له لویدیځو هیوادونو غواړي چې د جګړې د درولو لپاره پر ماسکو هر اړخیز بندیزونه ولګوي. د لیتوانیا پارلمان په یو اعلامیه کې همدارز ویلي چې په اوکراین کې د روسیې اقدامات د اوکراینیانو په لوی لاس نسل وژنه بولي. پر اوکراین د روسیې د حملې له پایله تر اوسه پورې څه باندې 10 میلیونه اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډوال سوي او زرګونه وژل سوي دي. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. د دې ترڅنګ په خبري مجله کې د دوغو مسایلو تفصیل راځي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه راپور خپور کړي. د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون په خوانی مشروي
ګڼ شمېر خبريالان یا د سیمې هیوادونو ته د فشارونو له کبله تېښتې ته مجبور سول او یا هم اروپایی یا نورو غربی هیوادونو ته مهاجرت لارې ختم کړي ده.
دینو بشرپالو مؤسسو د کاناډا له حکومت څخه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د مرستو رسولو لپاره اسانتیاوي رامنځته کړي. دا هم اوري چې دو ایراني چارواکو پرون کابل کې له طالب چارواکو سره په ځانګړي ډول د اوبو په اړه خبرې وکړې. ځینو اقتصاد پوهانو د افغانستان د کنګل سوې شتمنۍ د خوشي کېدو غوښتنه کړې. دا خبري مجله تر اونیو بجو ده.
ازادي راډیو خبري ټولګه
د طالبانو د واکمنۍ د کال د پوره کېدو په درشل کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل سوي چې په تېرې وکال کې د رسنیو د ازادیو وضعیت خراب سوی دی. تر دې وړاندې هم دې ته ورته راپورونه ورکول سوي دي. تفصیل له عصمت څاروان.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې په نیویارک کې میشته ده ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې خبری رسنۍ له سانسور او نورو محدودیتونو سره مخامخ دي او د بقا مبارزه کوي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور شو راغلي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو آزادي محدوده شوې ده. راپور د رسنیو سانسورونو، د خبریالانو نیونو او د ښځینه خبریالانو محدودیتونو ته اشاره کړی او ویلي چې ډېر خبریالان له افغانستانه وتلي دي. وژمه احمدزی یو له هغو خبریالانو ده چې څو میاشتې پخوا یې په کابل کې دنده له لاسه ورکړه او پاکستان ته لاړه. د آزادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې له وروستیو بدلونونو وروسته له دندې وایستل سوم او په کور کې ناستم. چا چې په بیلابیلو رسنیو کې کار کاوه ټول زما په شان وزګاره سوې او په بدو شرایطو کې اوسیږي. اته میاشت کېږي چې په پاکستان کې یم او دلته په بد حالت کې یم.
د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې د دې کمیټې د رئیس جودی گینزبرگ په قول ویل شوی چې د رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو اقداماتو ناوړه اغیز لرلی دی. دی ویلي چې پر طالبانو دې نړیوال فشار ډیر شي چې د رسنیو په اړه چلند بدل شي او پر رسنیو بریدونه ودروي. تر دې وړاندې د بې پولي خبریالانو ټولنې ویلي و چې د تیر کال د اګست له 15 تر اوسه پورې 136 د بې خبریالان له افغانستانه وتلي دي. د دې ټولنې پر اساس افغان خبریالان د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخامخ وو، خو طالبان دا ډول تورونه ردوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي
ځینو وختونو کې متاسفانه څنګه امنیتي عادي پیښې وي یا د امنیتي حادثو په وخت کې خبریالان هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي او داخل شي. هغه ممنوعه سیمې ته چې دلته کله کله ستونزې سره مخ کېږي، موږ هم مجبوریت لرو چې موږ ځواکونه امنیت وساتي. موږ چا سره هم دې خبره نه ده کړې چې تاسو کوم موضوع د سانسور کې.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي راپور یې له ګڼ شمېر خبریالانو او د رسنیو له چلوونکو سره د مرکو پر اساس چمتو کړی دی.
ومردل چې په نیویارک کې میشته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته خبری رسنۍ له سانسور او خبریالان له راز راز کړاوونو سره مخامخ شوي دي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور شو راغلي چې په تیرې وکال کې په افغانستان کې د رسنیو ازادي محدوده سوې ده. د دې راپور په اړه عصمت څاروان د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړونکي کمیسیون له پخواني رئیس ضیا بومیا سره خبرې کړې او لومړی یې د افغانستان د رسنیو د اوسني وضعیت په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
تقریبا له 60% نه زیاتې رسنۍ بندې دي. عوامل هغه وحشتناکه سانسورونه دي چې د طالبان لخوا وضع سوي دي او په خبریالانو باندې کاری ساحه محدوده سوي ده. او دې ترڅنګ په بازار کې د اقتصادي هغه توانایي ظرفیت ډېر راکم سوی ده، تر څو هغه رسنۍ چې په اعلاناتو باندې چلېدي یا د اعلاناتو د لاسته راوړنو په بدل کې خپرونې تمویلې دي هغه بوس بازار خراب ده و اعلانات هم نه راځي. نو ګڼ شمېر خبریالان یا د سیمې هیوادونو ته د دغو فشارونو له کبله تېښتې ته مجبور سول او یا هم اروپایي یا نورو غربي هیوادونو ته د مهاجرت لاره خپله کړې ده.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د طالبانو له لوري هم رسنۍ او خبریالان تر فشار لاندې دي، جبر ورسره کیږي. څومره خبریالان واقعا تر فشار لاندې دي د طالبانو له لوري؟
دا مهال خبریالان ورسره مخامخ دي. تهدیدونه او تحقیرونه او زندانی کېدل، حتی تر دې چې د یو فیسبوکي خبر یا لیکنې د خپرونو او نشر په نتیجه کې داسې خبریالان هم موږ په افغانستان کې لرو چې د طالبانو د محکمې لخوا دوه کلن قید ورته اورول سوی ده. داسې خبریالان یا رسنیز کارکوونکي هم لرو چې د یو ټولنیزې رسنۍ کې یو شی لیکلی دي، اوس یې له برخلیک نه اصلا معلومات نشته. کوم امار ارقام چې دي د 115 په شاوخوا کې پیښې ثبت شوي دي، خو دا په دې معنا نه ده چې دغه رقم چې ثبت شوی ده دا پوره هغه حقیقي پیښې دي. تر ډېره حده خبریالان چې وهل کېږي، ټکول کېږي، تهدیدېږي، توهین و تحقیر او زندانی کېدل، له ویرې نه خبریالان نه سي کولی چې خپلې پیښې ثبت کاندي.
بومیا صاحب، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له بندونو چارو وزیر څخه غوښتي دي چې افغان خبریالانو ته ویسي صادرې کړي. څه فکر کوئ چې دا به ګټه وکړي، او که دغه اوس چې څه په افغانستان کې خپریږي، څه ناڅه معلومات خلکو ته ورکول کیږي، که خبریالان لاړ شي له افغانستانه، دا به هم محدود نه شي؟
دواړه اړخه دي، ژورنالیستانو ژوند به خوندي شي، خو دا هم باید فکر وسی چې څنګه کولی شو چې له افغانستان کې خبریالي سقوط ونه کیږو، معلومات باید خپاره سي، انعکاس ورکړل سي. متاسفانه تاسې ته ښه معلومات څه ده، اوس په افغانستان کې یوازې سټیج ژورنالیزم ته خلک کار کوي، انتقادي ژورنالیزم، تحقیقي ژورنالیزم، فیچر، دا مسایل ټول له منځه تللي دي. حتی رسنۍ نسي کولی چې د حکومت خبر یا د طالب خبر له مخالف اړخ سره بیلانس کړي، دا اجازه نه ورکول کېږي.
د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څیړونکي کمیسیون پخوانی رئیس ضیا بومیا و چې د اسمت څاروان پوښتنې ځوابولې.
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لویه جرګه ده، بله لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو ووریدل چې ملګري ملتونه وایي د بیسارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدیده اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر بشرپالو مؤسسو د کاناډا له حکومت غوښتي چې افغانستان ته د مرستو رسولو لپاره اسانتیا رامنځته کړي. د دوی په باور د کاناډا قوانین او پر طالبانو لګیدلي بندیزونه خنډ کیږي چې میلیونونو افغانانو ته چې مرستو ته سخته اړتیا لري بشري مرسته ونه سي رسولی. تفصیل لیسمت سروان خبری.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي بحران او لوږه په زیاتېدو ده، د بشرپالو ادارو یو ائتلاف د کاناډا له حکومت غوښتي چې له لوږې د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره پر افغانستان هغه بندیزونه پای ته ورسوي چې پر اساس یې په دغه هیواد کې د سوداګرۍ او اقتصادي راکړې ورکړې مخه نیسي. دغه مؤسسو ویلي د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واکته رسیدو سره خبر په افغانستان کې وچکالي او نور بحرانونه راغلل چې که نور بشري مرسته ونه شي راتلونکی کال به په دغه هیواد کې لوږه او بېوزلي اوج ته ورسی شي. د کاناډا په قانون کې طالبان د یو ترهګر تحریک په توګه ثبت شوي، او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي جرم ګڼل کیږي، او د مسالې د کاناډا د بشري مرستو مؤسسو ته خنډ پیښ کړی دی. خو طالبان چې تر اوسه پورې حکومت په نړۍ کې کوم هیواد په رسمیت نه پیژني، عملا واک په لاس کې لري او له خلکو مالیه اخلي. د تیر کال په اګست کې له واکته رسیدو وروسته طالبانو د توقع خلاف شدید بندیزونه ولګول، په تیره بیا د ښځو پر کار او تعلیم، او دا کار د دې سبب کیږي چې ډیری حکومتونه په ډاډه زړه د طالبانو په اړه خپلې پالیسۍ نرمي نه کړی شي. د کاناډا د اسلامي خیریه مؤسسې رئیس ریحانه پاتل وایي مرستندوی مؤسسې په مستقیم ډول طالبانو ته پیسې نه ورکوي، خو دوی دې ته اړتیا لري چې په دغه هیواد کې ابتدایي شان او خدمات په پیسو رانیسي. د کانادا د اسلامي خیریه مؤسسې ترڅنګ د کانادا سور صلیب د دغه هیواد د پاملرنې مؤسسه ورلد ویژن او ګڼې نورې مرستندوی مؤسسې د هغه ائتلاف برخه دي چې د خپل هیواد پر حکومت شخ کوي چې د بشري اصولو په خاطر په اوسنیو قوانینو کې استثنا قائل شي. اغلی پاتل وای امریکا، بریتانیا او ګڼو نورو اروپایي هیوادونو د بشرپالنې په خاطر د افغانستان حالاتو ته په کتو استثنا منلې ده. د ورلد ویژن د افغانستان رئیس اسونتا چارلز وای د افغانستان حالت پرشتیا چې بوشتون کړي د زیاته کړه شاوخوا 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د هغو په منځ کې 14 میلیونه ماشومان دي. میلیونونه نور افغان ماشومان د خوړو د نشټوالي له کبله په خوارځواکۍ اخته دي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
دو ایرانی چارواکو پرون کابل کې له طالب مشرانو سره په ځنګړی توګه د اوبو په اړه خبري وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ورستوي کې ویلي چې له گاونډیو هیوادونو یعنی ترکیه او افغانستان څخه د خپل اوبو حق غواړي او یو څاڅکی اوبه به چاته ونه بخشي. ورسته ایرانی رسنیو تایید کړی چې طالبانو په نیمروز کې د کمال خان بند اوبه ورخوشي کړي دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان چې د پلاوی په مشه کابل ته تللی پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستيال مولا عبدالخنی برادر، بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور سره د اوبو او انرژي په اړه خبري وکړه. په دې خبرو کې طالب مشانو یو ور بیا ایرانی پلاوی ته ډاډ ورکړ چې د اوبو په برخه کې به د دوه هیوادونو د 1450 مریز کال موافقه تشبند پاتې شي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی او په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د طالبانو له بندنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د طالبانو د بندنوی چارو وزارت یو ویاند حفیظ احمد تکل آزادی رادیو ته وویل شاغل متقی د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د اقتصادي راکړې ورکړې د زیاتې دوه او په سوداګرۍ او ترانزیت کې د اسانتیاو د ډېرې دوه غوښتنه وکړه.
د بهرنی چار وزیر محترم مولوی امین خان متقی صاحب په ایرانی بانکونو کې د افغان تجارانو د پولي حسابونو باندې د لګیدلو محدودیتونو د لری کولو غوښتنه وکړه او په دغه برخه کې د افغان مهاجرینو او تجارانو ستونزې هم سره شریک کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایراني لوري سره په ایران کې د بندي افغانانو د خلاصون او یا افغانستان ته د هغو د سپارلو په اړه هم خبرې شوې، خو په دې اړه یې څه نه دی ویلي چې د ایراني لوري ځواب څه و. له بلې خوا ایرانی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د انرژۍ وزیر علي اکبر مهرابيان له طالب چارواکو سره په ځانګړي ډول د اوبو او انرژۍ په اړه خبرې کړې دي. له بلې خوا باختر خبري آژانس د طالبانو د اوبو او انرژۍ د سرپرست وزیر عبداللطیف منصور په قول ویلي چې د ایران د انرژۍ وزیر ته وویل چې د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو په اړه د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو د اوبو تړون ته ژمن دي. د ایران د انرژي وزیر بیا ویلي چې هیواد حاضر دی چې افغانستان ته برښنا صادر کړي او د اوبو برښنا په ځینو پروژو کې ونډه واخلي. د افغانستان په شلو کې اویا برښنا واردات کړه.
له خبرونو ور اخوا
د نړۍ سباندی او یا پیژندل سویو اقتصاد پوهانو او په اقتصاد کې د نوبل جایزې یو غټون کې د امریکا لولس مشر څخه غوښتي چې د افغانستان بانک سباندی 9 میلیارد ډالر کنګل سوي شتمني خوشی کړي. دغه کسانو په یو لیک کې د امریکا لولس مشر څخه د دغه کنګل سویو شتمنیو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په دې لیک کې ویل شوی چې افغانان د هغه حکومت بیا پرې کوي چې دوی نه دی ټاکلی. دا هم پر اړه جزئیات
د لیک د نړۍ د څباندې اویا اقتصاد پوهانو چې ډیری په امریکا، جرمني، بریتانیا او هند کې میشتي او د اقتصاد په برخه کې د نوبل جایزې ګټونکي جوزف سټیکلټس لوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس ته استول شوی دی. په لیک کې چې یو نقل د امریکا د خزانه وزیر ته هم استول شوی راغلی چې د خزو او لګکیو په وړاندې د طالبانو لکړنو څخه د شکایت سره سره اړتیا ده څو د افغانستان بانک مالی شتمنۍ آزاد شي. په دغه لیک کې چې رویټرز خبري آژانس خپور کړی راغلی، خپلو اثاري زیرمو ته له لاسرسي پرته د افغانستان بانک نشي کولی خپلې مالي چارې په نورمال ډول پر مخ یوسي. نو د دې لپاره چې بشري کړکېچ ته رسېدنه وشي او د افغانستان اقتصاد بیرته ورغول شي، موږ له تاسو یعنی امریکا جمهور رئیس څخه غواړو چې د افغانستان بانک بیرته خپلو نړیوالو اسعاري زیرمو ته لاسرسی پیدا کړي. امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د اقتصاد پوهانو د دې نوې غوښتنې په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي وو چې امریکا د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالرو په تړاو غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې دغه پیسې باید د افغانستان د خلکو لپاره مصرف شي، نه دا چې د طالبانو په واک کې ورکړل شي. د دغو اسعاري زیرمو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ وروستۍ خبرې تیره میاشت د تاشکند ناستې په څنډه کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ترمنځ وشوې، خو ظاهرا یې تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. د اقتصادي چارو شنونکی ازرخ شافزي وایي چې 9.5 میلیارد ډالر د افغانیو د ارزښت او اعتبار ساتلو لپاره دي، نه د مصرف لپاره. نو له همدې امله اړتیا ده چې له دې پیسو د عادي بودجې، بشري مرستو او نورو ورځنیو چارو لپاره استفاده ونه شي.
قیمت افغانی باز فهمی بحران های
لشته اقتصادی بحرانونو سره سره د افغانیو ارزښت تقریبا ثابت پاتې دی، او دا ټول له همدې اثارو زیرمې له برکت دی. کدا زیرمې له منځه لاړې شي نو د افغانیو ارزښت آزاد سقوط کوي. له همدې امله کدا هر بل مقصد لپاره او د سمدستي بودجې د ستونزو د حل لپاره له دې پیسو استفاده وشي، نو دا زیرمې کمیږي او له کمیدو سره د افغانیو ارزښت او اعتبار راکمیږي
او اعتبار پایین آمده میره.
د افغانستان بانک پیسې چې د ملي اعتبار په توګه ترې استفاده کیږي، د تیر حکومت پر مهال 9.5 میلیارد ډالر وې. د دغو پیسو 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې ساتل کیږي، پاتې 2.5 نور اروپایي هیوادونو کې دي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، امریکا دغه پیسې کنګل کړې.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د خصوصي شونځیو ټولنه وایي چې پرونی وکال کې یوازې کابل کې د مالی ستونزو له کبله شاوخوا 200 خصوصي شونځي تړل شوی دی. د دې ټولنې مشر وایي چې لوی خوا حکومت لوړه مالیات ترې اخلي او له بلې خوا د پخوا پرتله د زده کوونکو شمیر کم شوی دی. دا هم په دې اړه جزئیات
میوان منگل نومیږي او د نوښت په نوم د یو خصوصي ښوونځي مسول دی. هغه ښوونځی چې تازه تړل شوی. ښاغلی منگل ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزو مجبور کړ چې ښوونځی وتړي.
زمونږ ستونزه اقتصادي مشکلاتو چې وتړل شو. البته هغه ځای چې موږ نیولی و شخصي مو نه و، په کرا مو نیولی و. د هغه ځای کرا زیاته وه، نو موږ نشو کولای چې دغه کرا پوره کړو. زموږ ستونزه همدغه وه چې اقتصادي مشکلات مو وو او نشو موږ کولای چې مکتب پر مخ یوسو.
ښاغلی منگل وایي د ښوونځي له تړلو سره 103 زده کوونکي او 25 نفر ښوونکي او نور کارکوونکي بې برخلیکه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د خصوصي ښوونځیو ټولنې ویلي په رواني وکال کې تر 200 ډېر خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي، او د دوی په خبره کې وضعیت همداسې دوام وکړي نور خصوصي ښوونځي به هم وتړل شي. د خصوصي ښوونځیو ټولنې مشر عظیم میدانوال ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې لومړی کورونا او ورپسې سیاسي بدلون خصوصي ښوونځي سخت وځپل او د ډېرو ښوونځیو څښتنان مجبور شول چې دروازې یې وتړي.
نو موږ چې کوم د سه د خپل اوزونه ولسوالۍ نه معلومات اخیسته ده 200 مکتبونه تړل شوی دي.
چا باور وکړ چوکي پرې خودلې، چا دروازې قلف کړلې، څوک تر نه پوري نه درک دي، شاګردان به سر نه شپاتې سول.
ښاغلی میدانوال زیاتوي خصوصي ښوونځیو 150,000 کسانو ته د کار فرصتونه برابر کړي او 150,000 زده کوونکي لري. خو کدا ښوونځي همداسې یو په بل پسې تړل کیږي، د دې ترڅنګ چې ډېر زده کوونکي بل زده کړو پاتې شي، ورسره به ډېر شمېر هغه کسان چې په خصوصي ښوونځیو کې کار کوي هم بیکاره شي. د خصوصي ښوونځیو د 12مې تعلیمي حوزې مشر اسلام الدین یارمل چې خپل هم خصوصي ښوونځی لري وایي له یوې خوا د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی او دوی اوس نشي کولی چې خپل اولادونه خصوصي ښوونځیو ته ولیږي، له بلې خوا حکومت په مختلفو نومونو دومره مالیه ترې اخلي چې خپل خصوصي ښوونځي سقوط ته برابروي.
د خصوصي ښوونځیو د سقوط اصلي عوامل 40% غیر انتفاعي مالیه، 40% انتفاعي مالیه، د ښوونکو پر معاشاتو باندې ټیکس ګمارل، پر یونیفورم باندې ټیکس ګمارل، د کینټین لپاره جواز، پر لوحو باندې ټیکس، د جواز سینفی یا اخیستل، د شاروالۍ لخوا نه د برق بل، تجارتي پرې کول، د تعمیر د کرایې ټیکس، او همدارنګه د خصوصي ښوونځیو د سقوط په صورت کې د دولت برنامه نه لرل د خصوصي ښوونځیو د بندېدو اصلي عوامل دا دي.
د خصوصي ښوونځیو د ستونزو په اړه مو د طالبانو حکومت د پوهنې له وزارت څخه هم وپوښتل، خو د یاد وزارت ویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شو. د خصوصي ښوونځیو د ټولنې د معلوماتو له مخې تیر کال له 2500 خصوصي ښوونځي ثبت وو، خو سږ کال بیا دا شمېرې نوې شوې نه دي. په کابل کې ځینې خصوصي ښوونځي داسې مهال خپلې دروازې تړي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې تعلیمي او تحصیلي بهیر ټکنی شوی او له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي. په تازه څرګندونو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر د نجونو د ښوونځیو بندېدل کلتوري مسله، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دینی مسله بللې ده، چې په وینا یې په اړه به یې دینی عالمان پریکړه وکړي.
د درسي ساعت تر راتلونکي اونۍ مهال ویش، راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر 8:30 بجو له آزادي رادیو.
د خوست په ځینو سیمو کې لا هم ځینې کسان د نسناستي لرانځه کړیږي، دا هم تفصیل.
ناروغ لرونکي غوښتنه کوي چې د خوست په ولایتي روغتون کې د پر نسناستي او کانګو د اخته ماشومانو او لویانو د درملنې لپاره بسترخونی او نور روغتیایي امکانات ډېر شي. دوی د خوست مرکز ته لیلې روپلاتو سیمو او ولسوالیو څخه د بیړنیو ناروغانو لیږدول هم ستونزمن بولي او په خپلو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوې غواړي. په خوست او پکتیکا کې د جون د 22 متر زلزلې وروسته په ماشومانو او لویانو کې د نسناستي او کانګو ناروغي ډېره شوې ده. د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکي حیات خان چې د نسناستي پر ناروغۍ اخته د خپلې کورنۍ دوه کسانی ولایتي روغتون کې بستر کړي آزادۍ راډیو ته وویل:
دا مریض میشته شپې په اوتي بجې شو او په 2 بجې نه 3 بجې نه هلته میشتر ورسېدي. موږ داسې غریب حال دی چې موږ د میټر مخه نه ویني، میټر په 10,000 په 15,000 روپۍ شي. همي نه د سړک طریقه شته، نه د مریض طریقه شته، و نه د بل شي طریقه شته. حال ډېر غریب دی. کمی دا وختونه چې موږ ته ولاته کلیکین کړن جوړ شي، او موږ ته ولاته څه همکاري میښونه شي، موږ خو هیڅ واسنه لري. داسې غریبون خلک چې اوله مریض مړ شي، خو پیسې واسنه لري.
یو بستر شوی ناروغ دادالله هم غوښتنه کوي چې دوی ته د پخپل سیمه کې د درملنې لپاره زمینه برابر شي.
میکس دا درک نه و، درک نه ورک شي، میکس چیرې لوټ شي، نه مې چور پیدا کړ، نه څه پیدا کړ. لره کې را نه بل وړ کایم، خراب کا فلور مې خراب ده، فلور یې دل تر ولا ده مستاده، زه فلور په ګاډه وځي ته دروسته.
روغتیایی مسئولین وایی د سپیر له زلزله ځپلې ولسوالۍ سربیره د دې ولایت نورو سیمو ولسوالیو ته هم د نسناستي او کانګو ناروغي خپره شوې ده. د خوست مرکز اړوند د کونډې اوسیدونکي رشید ولایتي روغتون کې له همدې ناروغي خپل ورور او پلار بستر کړي دي.
دا مو په کلی کې ډېرې ویوړلو ډېر روز دلاته دي. نو رہی په لکټو کې اړې بدیار شخصي اسپیټالو کې ما داخل کړی دي. کوټه کې یتي تلور نه پرې وی دي، نه ډېر په خیال دي چې وای چې ځکه به نور مرې راځه کې جوړي.
بلوري ته د خوست ولایتي روغتون چارواکي وایي د نسناستي د پیښې له ډېرېدو وروسته دوی ته د لنډمهال لپاره د یونیسف لخوا د 40 نویو بسترونو تشکیل ورکړل شوی، چې په دې سره به خدمتونو کې حوالی راشي. د خوست ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سید انوار یوسف زوی وایي
د دې زلزلې نو وروسته حد نسناستي واقعیت زیات شوی دی، چې موږ ته د خوست مختلفو ولسوالیو د کلیو بندونه خلک مراجعه کوي. اولین مریضان موږ ته د سپیر ولسوالۍ نه راغلل. د فعلاً 3 مریضان موږ د حد نسناستي هغه چې د وجود اوبه یې کمې دي، موږ فعلاً په بستر کې لرو. تر نن ورځې پورې موږ سره چې کومه ډاټا ده، 253 مریضان موږ هغه چې قابل د بستر دي او شدیده د وجود اوبو کمښت لره هغه ناروغان بستر کړي دي.
هغه شمیر ناروغان او ناروغ لرونکي چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته راغلي وایي په لرې پرتو سیمو کې د درملنې امکانات محدود دي او دوی اړ دي چې خپل ناروغان د خوست مرکز ته ولیږدوي.